د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدون کو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي خو له هغه مخکې د دې سات د خبرونو لنډیسته پام وکړئ ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لست څخه ایستلی دی له دې لست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو تونس موټر ټکر شول چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره امرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د اورښت له کبله د بامیان ولایت د قول کرمان کناک او حاجیګک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې وزارت ټیمونه د دې او نورو بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅه کوي ښاغلي مصباح همداراز ویل چې د سالنګ پر لاره ټیلري لارې تګ راتګ نشي کولی خو کوچني موټر د چین د تړلو په صورت کې پر دې لاره تلی شي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي پوتین له دې اقدام نه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله دا هغه ګام دی چې د لویدیځ مشرانو غندلی او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د پلان شوي لیدنې په برخه کې وروسته له هغه شکونه پیدا شول چې پرون کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي د کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلومات وویل چې فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سفر او لیدنې کتنې ته زمینه برابره کړي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی ځینې په لار دی او ځینو هم د تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي یعنی هغه واقعیتونه هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې یې لا هم په لاره دي نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پېښېدونکي دي کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار غلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو لایو نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د خبرونه کې لدت څخه به هم د دغو سفرونو د عوامل په اړه وورو او هم دا ډول په دیاړه چې څه کول پکار دي چې د دغو سفرونو مخه ونیول شي او ځوانان یا په وطن کې پاتې شي کار وکړي زده کړې وکړي او یا هم کزی به هر تنو له قانوني لارو لاړ شي پردیس سره پیل لتاس کوو د قاچاقي سفرونو ډیر ښکار عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې بیکاری او جګړه خودل کیږي ستاس په نظر یا ستاس یا معلومات یا څېړنې چې شوې دي کوم نور عوامل هم سبب شوې دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي هیواد ته
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
څنګه چې تاسو یادونه وکړه مهمه وخت او په سر کې چې دا عوامل خو طبعاً په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د پسر کې راځي چې د دې دوو عوامل کبل ډېری ځوانان دې تجربه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زمونږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثلا کېدای شي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هیوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام غواړي ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو عامل دی چې کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، دا نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل په دې سره هېواد سره چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث دې کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثرو کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بیا چې کله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورې بالاخره کېږي ته چې په دغه مرګونو لارو سفر ته زړه خېږي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه چې کېدای شي
تاسو یې موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې چې کوم ځوانان دي هغوی یو داسې تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپل داسې هم پېښ شوي دي چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوي چې د پلاني زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې رالیږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي که نه، یعنی خپله دغه کار هم یو انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته مخه کړي د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یوه سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي نو دی هم وایي زه له هغو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ په خپله ډېر تاثیر له مونږ ډېر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو ماشه په سازمان کې یو دغه موضوع بیان یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانې ممکن ډېر ستونزې، خو که چېرته مور پلار او د کورن مشان کورن دی کینه او په دغه موضوع ذهنیت ورکی د خلک د ګوشن لوبدا او شرکت تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وایي چې نو په دې شي هغه تاثیرات زیات وي او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارتو په فلاني کلی کې نه کسان لاړل ژوند یې خدای ته هم چې څوک شي رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې سمتاسفانه غږ مو پرې پرې کېږي خو خیر مونږ به هڅه وکړو چې ورسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خبرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوته یا اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکوله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوري کړی وی زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل دی غو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او دی وخه راتلونکي دی وخه ټولنې دی درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت وو چې بدبختانه دی تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې لمګ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کوم ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان او علامه هم ارمان دی، هغه ته موږ کار کوي. د ټولنې د ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولې وې. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چلین شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه وره پاتې چې زه هیواد پرېږدم او حد اقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وې چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شي نو ستا د لمنځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځي نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ، زما مور پلار نو خبر زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب، تاسو ویل چې ستاسې لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، نو تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 1500 یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان، او داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ شی احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې دی عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه خیال ستان ځای بل هغه ځوان دی چې د پقاچا قیله راتللی اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستان ځای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه یې چاپ دي. نو ستان ځای صاحب، د یوه لیکوال په توګه که راته ووایه چې په دغه لاره دې څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه که راته وکړي او د اوسني وضعیت یو تصویر یې اورېدونکو ته وړاندې کړئ.
واتساپ تاسو ته د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. راجانه
وعلیکم السلام.
که درته ووایم چې دا لاره یوازې موږ ته خلکو خبرې کړې وې چې دا د اروپا لاره ده، اروپا کې د څه خوندونه دي که نه. یعنی دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لاره باندې راځي او سبا دې د تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا نه پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځو کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا ښه لاره ده او دا دغه نصاب چې که تا زه رسومه که نه. اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي، یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې ترخم باندې لاړ شي او ترخم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي ته زړه نه ښه کړي چې اروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی ته انسانیت او لاره نه چې دې پلار وتې انسان راشي.
ستانکزای صاحب، تاسو دا خبره هم کړې وه چې د دې لارې کیسې او خاطرې به لیکئ، نو هغه مهمې خبرې، مهمې کیسې چې فکر کوئ باید وشي او ځوانان ترې خبر شي، هغه څه دي؟
هغه خو داسې په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل. یعنی په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده. نو په دې لاره باندې څوک راځي، هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنی ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې، زما په مخ کې ځوانانو ساه یې ورکړلې، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېر ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ فایل باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
نا هیواد صاحب، د هزارې راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته خوند شي. هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راتلم، یو د بچې خاله و، نو هغه نظامي افسر و، هغه وویله چې نور له وطن وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو، قاچاقبرو سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي دا قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوه تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي. تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته ته ودرئ چې دا ډېر نږدې دي، خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قاچاقبر غلط و، انسانی قاچاقبر چې ودی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به یې داسې سهولتونه به یې. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټر ډول لنګوټرې دي په باړۍ کې کېناستو، د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو کړ، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څو. ځان سره بیکونه کې بس یو کیلو کجوري لکشن.
په بخانی سره غږ دې صفای صاحب سم ډول نه اورو، موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو ته وګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزای هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزای صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟ لنډو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دې لاره کې. مخکې صافی صاحب یادونه وکړه، البته غواړو له صافی صاحب څخه خلک ډیر واورو، خدا چې غږ موږ په ښه ډول نه اورېد، وروسته به له هغه سره وغږېږو. د هغه خبره دا وه چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې، بیخي درته وایي چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږي. نو ته خپله راته وایي چې څه کیسه ده په دې سفر کې؟
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خپله د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان نه راکت کوي او د کابل نه راځي، نیمروسته نیمروسته کله ایران ته داخلیږي، نو دغه مشکلات شروع کېږي. هغه نیمروسته تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي، دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي. هلته مشکلات دي، ستونزې دي، ولږه ده، تنده ده، تکول دي، وهل دي. د سرحدي پولیسو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي، قاچاقبرانو لخوا درسره ښه رویه نه کېږي. دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې او سل خبرې درته کوي چې دا داسې د هغه چې دا تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو، په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي، نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې هم درنه اخلي اخلي، نو ګراوګان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي، مرګونه لا ده. که څوک دا فکر کوي چې مثلا دا به ډېر اسانه یا د قاچاقبرانو خبرو تېروځي، هېڅ دې نه تېروځي. موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم، زه به د ایران خبره ته وکړم. چون دا خبره ډېره اوږده ده، زه مې پلان درته وکړم. زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي. نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم، د ترکیې او ایران په منځ کې موږ اووه نفر افغانان وو چې موږ به د ایران لخوا پولیسو لخوا موږ باندې فایرونه وشو او خدای موږ بچ کړو. ترې وتښتېدلو په ځانم هغه خبره خدای پاک موږ ته نجات راکړه. نو مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ولږه تنده، هر څه پکې شته دي، مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات موږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لویې اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینې معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو د با ور سره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېخت گرفت ټټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمينه نه د ورته برابره کړي. نو که ځوانان مجبور دي چې دغه سي په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، کچېرې دولت ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغه لارو ژوند نه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلی، هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي، که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمید الله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم، نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت للی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی، خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډیر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډیر تمرکز په همدې دی چې ډیر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي، نو دغو ځوانانو ته یو خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بیرته راګرځو. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وې چې تاسو یې تصور نه و کړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ماله تصور نه نهایت ډیر سخت و، او تر ټولو سختي دا و چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر و، هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې کې به 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 ساعت وه. په دې 1 ساعتونو کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت را واوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا داسې اماده کړي دي قاچاقي لارې لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کینوي. د ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. نو په همغه حالت کې ما ته دا فکر راوغورځېده چې انسان رښتیا هم ډېر زغمونکی دی او ډېرې سختۍ هم زغملی شي. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو له موږ سه یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې لدی کانال ځان وباسم خو نه توانیدلم، نو د کانال په منځ کې منډه کړله. لشا هم دی اسکر لمه خپل د ځنو کول خو خدای ترې بچ کړلو. بیا لږ حالت نه چې وتلو دا کیسه خو نهایت ډیر وګده دا زه غواړم چې دغه کیسه د خپل فیسبوک درس لاره شریک کمه او شي په لندو کې درته وایم. نو تقریبا درې څلور ساعته موږ بیا پیاده روي وکړو، هڅه لږ ورسته موږ بیا کاچکبرانو یو تبلې ته واچولو چې اوس موږ په تبلې کې وکړله. نو دا ډول سختي وي په دې لار کې چې موږ راتیر کړلې. له هغه وری خو هیوا صاحب تاسو اجازه به غواړم دلته ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکوم په وخت کې. یو خو د لارې سنج دی بل کله چې لارې تر وګرځي ولای ته ورسیږي استنبول یا انقره ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تاسو هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه مهاجر چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای کې پیدا کی پاغه او تاسو تر شلو پنځلسو حتی پنځمشتو لپاره پورې گزاره کوي. ته کچیرته مریض شي ته نشي کولای حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردي ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولای آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفيږي د ترکیه هیواد د شګنی شرعیت پر حساب باندې دی باید څلور زره دوه سو پنځوس ریلی واخلي. اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کیږي دوی ته یوازې دوه زره اووه سوه ریلی ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کیږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډېر د اندېښنې وړ دي. ما خپل څو ځلې کوشش وکړ چې له یونیسف په اړیکه ونیسم او د خپل ستونزو په اړه موضوع ورسره شریک کړم، خو له بار بار ایمیل کول او ټلیفون کول په دې ونه توانېدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه بیرته راګرځو. زیار صاحب تاسو ته دغه مسله چې تاسو یاد کړه، البته د راحید الله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خولي کلی چاتیا سلنه مرګ پکې شته ده. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری ډېری واوري پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي و، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپل خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني وسی راته ووایئ چې یو څه خبرې شوې وي د سفر د تاک په اړه مو. نو نور بله تاسو واورو چې بیا بیرته څنګه راغلی. مهرباني. هیواد صاحب اوس مې غږ درلی شوی غږ واورو. مهرباني.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل د قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه. د اوبو نشتون زه زما درې څلور ملګري نورو ډېر ډله ومن سره په دغه درې څلور نږدې ملګري مونږ د تندې سره مخ شو. تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې مونږ ګرځېدو اوبه پسې نه شاړې دي شاړې ځمکې دي آبادي خو نشته. نو اوبه پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې. حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو څه زوب شو مونږ بیا یو جګ غر هغه ته وختو. هغه ځای رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغې. هغه هم دا د باران اوبه وي مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلم چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو. مونږ مجبور وو تند راخستی هغه وب منګه وسکلې بعد لغه ماقام سفر پیل شو د ایران په طرف تقریبا و ات ساته مون په خپل په مزل په غر کې کاته ټول تشا انساني کوپړی اډو کې دا په غلار پراته یم شي وی یا د پولیس لخوا وشتل شي ایرانی پولیس لخوا ال دې راځي سدونه خبر شي وډو کې پاتې و دا په غلار یو مشکل غر باندې ایران ته چکل ورسېد واغه له وختو نن ته به بس يرغمل وای تر سو پیسې درنه غواړي هغه به تحویلې و اندازه د ګاډي کرای په نوم یې په بل نوم هغه چې به یو قسم کرولې موټرې ویلې هغه کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کس شاته کې نه دوه یو کس مخ کې سیټ کې شاته په ډاله کې د کرولې موډل موټر ډاله کې دوه کسال ته اچوي یا درې شي چار څومره شي لږ ورسره روانيږي نو غیر قانوني او قاچاقي دی وړي ډېر سخت ستونزې به انسان باندې تیرې وله کتن دا خو کې ډوړې خو کې بيخي نشته کيم دومره اندازې چې ژوندې دي ساتي او مړېږي په نو د انسان سره د حیوان غوندي چلند کیږي د یو حیوان ارزښتې د انسان نه پر غلار واندي ته که خبر تر څومره چې غوې کې چې غوې وه چې د څه دی خو دا غیم بیا غوښ نه لتیږي را بلدان څو چې هغه د چراغ څنګه خو خیر سره سره کوي نو موږ چې ترڅو د ایران بارډر نه ترکیه بارډر ته ورسېد ایران او ترکیه سهار 3 بجې موږ روان کړو وای چې ورجو لاړ ولته د مخ کې نه موږ ته د ترکیه پولیسو وا نایتروجن دا له دوربینو نه په اړه کې موږ لیدل موږ ښکار کړو تقریبا 300 کسان بو 200 بو را بلدان نه سره د دې شروع کې د دې شروع په تاسو ته د همان خپل د یو په بوت وته غنی وي ازغیو دا غټې وزما په خيوه هغه نه به ما دې پسون چا پیر کا دا اگر دوهم گیم را ک دریم څلورم ځل کې موږ سیمه خاردا او سیدا افغان تار دغه په سوا وختو یو کانال او کانال ته وخت شو منډه شاته مې مشه طرف سي پولیس منډه وه له مخ کې څلور پنځه کس منګل وخت نور واپس شو چې وا وخت هغه پولیس بیر تر وګرځل موږ کته یو مخکټ زو هغه نه خو وګرځي دوه ملاقاتونه مو وهل نو دا چې ورسېدل تا کسان درته ولاړي بیا د پیدروي تقریبا یو سات دوه ساته پیدروي ترکیه ته ورسېدو د وان د خفګاګانې ورته وای د وان کار هلته هیواد سر نو دلته یو موټر ډول در سراولي یو دوه شپه خورمنل ته کوي تبیلو کې یا د چیزین چې هغه ویجاړ شوي ځینې کنډري چې څوک شک ونه کی لاغي ورسته یو قسم ګاډي راوسته شپېته کسه مونږ په د امبولانس ډول موټر یې کېنولو د ویولو وان خار ته وان خار کلتا یو ټلو شپدومل ته وکړه هغه بس سوي آزادۍ چې شرط نه خپلته هیڅ سم نه په قاچاقي ډول لاړو به د وان نه تاتوان تر وان څه دغه لار به نو پولیسونه ودو هغه به تر اوسه وي واڅ د ایران او ترکیه مرسته دې څنګه وړول سرحد نه ایران ته چراغ لوبه زمون خپل خو خوا ملګری ول تعالی دوستان سره پات شو مې شتون تیر کړي په دغه لار یو د غستون چې موږ کتلې زمون ګلته ملګری د بارډر کې د پولیس پلاس تورغلی د کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دی هغه وهلی د چالاس ماتو چاپ خماته وا دوی د څکار ور سره کوي چې د شپې دولت یو بجل تدبیر سخت یخنی دا پتلون کې باسي کمیس د شټ په باسي یوازې نکر کې کې نوی او د شپې په یخي وباړی هغه نه بعد د یخي وبچړی وهي د څه وهي چې د پوسټ کې لاندې وینر او خټ کیږي سر په ماته
یو خبره کتا سره توکي یو خبره که تاسو سره ته وکړی چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلې او دغه ستونزې مو هم ولیدې دغه لار مو هم ولیدې خوشاله یې چې بیرته راغلی
ډېر زیات هیواد ته ځي څو ګورم په کوم پښناخته خلک کله وای مانه پښتنه و کی ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دي چې کوم ځای ته ځو موږ په پښتنه کې ځل څنګه چلې او احوال اخلو لارې بار کې عموما باید معلومات وشي ما ته څوک څنګه وایي زور ته امر وکړ په ژوند تنګ شوی په دغه لار ولاړ شه زه پتللې ما زه یو ځل تللې ما زما زړه را تور کړل د زندګۍ نه مې زړه تور شوی د څه یو مچې بيخي زما د مړي فرق نه کیږي دا جسم نن دې جوړ شو زګر تر خپل خوا خاط ودرې مې چې لیران کې تیر کړې څو شکر مکرمو غهلې بیر تر خپل لاړو مغزین قانوني ځان را ریپورت کړ افغانستان د چرالو خپل هواد په نخاوره کدل ته هواد ته چړې ته په مړخې ته ډوړې ورسیږي دا خدای نه په قاچاقي لارو ته گیستا
مننه خوشاله اوسې ستانګزای سپر ته تاسو راګرځو که تاسو درته وای چې په دې لار کې د پولیسو چلن څنګه ویل خلکو سره مخکې صافي سي بیادونه وکړه چې وهل شته دی پکې حتی دزې کوي تاسو که راته وای چې تاسو چراغلې تر فرانسې راورسېدلې په دغه لار کې پولیسو څه ډول چلن در سره کړی
هیواد صاحب د هر هر هیواد په پل باندې ورواوړي طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلند باندې وغږېدل. زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په دې پولیسو په چلند باندې وغږېږم. کله چې مونږ ترکیې نه حرکت وکړ د یونان په ګیم باندې تللو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېره ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي. نو په دې ورځ باندې له موږ څخه کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وایي هغه رابلد نه برابرې. نو مونږ یوویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته. هلته مونږ به د ترکیې پولیس کمې نیولی وو. مونږ پولیس ونیولو مونږ ته ویل چې تاسو به ضرور راوړئ بېرته د ایران خاورې ته به اوړئ یعنې زمونږ خاورې ته به بېرته نه راځئ. نو مونږ ورته ویل صحیح ده. مونږ ورته ویل چې مونږ ته یو کښتۍ راکوي چې مونږ واړو د ایران خاورې ته بېرته نه راځو. ویل مونږ صرف کښتۍ نه سم نشي واړئ. مونږ مجبوره شو چې په دغو نه اوبو کې مونږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کیلو څوارلس کیلو بایک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو. خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي. نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دې لارو باندې پورې وتلی شو. نو زما او بازیز د نوه هیواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم. نو زما بایک دروند هم و نو لاندې ریګ و. نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای و. زه ګوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله. نو بېرته مې ځان وویست. نو بایک مې په غاړه کې و. بایک هم ډېر دروند و او ښه مې کلکړی مو. ځینې وخت څوک نه پوهېږي چې دلته ما سره به څه پېښېږي که نه. نو دلته زما د
مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصا کله چې له ترکیې را واوړئ دې خوا ته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تېرېږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي. رښتیا هم دا خبره ده؟
نه نه هیواد صاحب داسې نه ده. په بلغاریا کې مونږ پولیسو ونیولو په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلي دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وولو مونږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینه ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته بیا د یونان پولیسو ونیولو. هغوی مو وهلو. هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دا ونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي. مونږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو. یو نیکر یې مونږ سره پرېښوده. نو یو نیکر را پرېښود. نور هر څه له مونږ نه واخیست. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو. بعد له هغه یې په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند د انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې. داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه ده انسان نه ډېر ورته ښه ده. نو د پولیسانو چلند قطعا انسانانو سره دلته بیخي بیخي
او مننه. ستانګزه صاحب یو لاندې پوښتنه ک جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلې یاست فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو وو هغه درنه لری شوې له ذهن مو لری شوې کنا اوس مو هم هغه پیښه هغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولیدلې دي اوس یې هم تاثیر در باندې نشته او راحت نه یاست؟
بالکل هیواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زه یعنې زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې دي. کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم. خو زدا چې نو ما بیگا ولی سب سره پاړی کیو ما په دې باړ باندې مډر با سره وک نو موږ سره ډیر څو موږ د روحي له لحاظه موږ د موږ سره ډیر څو لکه جوهرم درلو د یو خبرې کولې سي په مجلس کې یو چا سره به خبرې کولې سي خو هغه تاثیرات په دلار باندې موږ ولیدل ملګرو مرګونو ولیدل مرګونو لارې ولیدلې موږ یو ډول اوسم د سي روحي شهر باندې یو چې هغه پیښه اوس موږ په ذهن کې اوسم ستې اوس موږ په یو حساب باندې بشي ګډ وډ یو چې څو وایو څوک او څو نه کو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکو عباسین کلیوال راتلی کلی و چې د اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه د خوړلې مارک می وای شل ځای په خپل سترګو ولید سباون ملکزای له ترکیه څخه را سره دی په خبرونه کې ملکزای صاحب رښتیا هم دغه سی کیسې شته دي مخکې یادونه وشوه چې په ډېرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته نو تاسې هم خپل مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي دومره په موږ نه دي تیر شوي دي زه خپل ایران پورې هوایي راغلم خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم یعنی د مسجد کې مې څه یاد کړي ول هغه ټولې دعاګانې ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چراغلو مخکې ملګرو یاد وکړله رښتیا د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کیږي زه خپله که ما نه څوک پښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم دا زما د ژوند سخت حالات دی سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم یو ښه سیستم لرم خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده یعنی دوه ورځو بعد درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو په داسې یو ځای کې یم کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي وه او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې ډاکټر ته تللی نه شي په ژبه نه پوهېږي دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګرېوانې که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې شته دي
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې سو بے پلار او بے مور را جوړ شي هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي هېڅکله هم دوی د په خپلو خبرو باندې صادقه نه دي کلام چې اوس ماته ملګری د هیواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو زور ته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو ما راځئ یعنی که زمونږ په دې ښه اکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کړو په دمغه ولېږئ زه په دې اعتراف کوم سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هیواد کې لرئ دا خو کچېرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای نن به دغه هجوم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړه چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني راشم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم د ولږې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو بس یو به سهار ډوډۍ راوړلې یو به ماښام ډوډۍ راوړله نو هغه تر دولس بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره نو دا متفاوت دي خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسېږي او قوم رسېږي لکه مخکې چې ملګرو ویلې په ایران کې خو خصوصا په هغه خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه یي هغه ډوډۍ خوري نه نو یعنی که هره ستونزه ووایي افغان مهاجرین ورسره لاس او ګریوان ولګي خو به ډیر دی وی ولې دلته نور داسې هغه لمړنۍ ضرورتونه چې یو انسان لپاره لازم دي هغه مرته نه رسیږي
مننه د خبرونه په ورستۍ برخه کې به همدا پوښتنه جواب کړو نو د حل لار څه ده ک قاچاقي سفر د حل لار نه وینو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پښتنه زیار سبلتا څخه کوو که په لاندو کې جواب کوي، یعنی بيخي کم وخت چې ټول ملمانه په دې اړه خپل نظر وایي. مهرباني زیار صاحب.
دی حلاری هیواد سے محترم، لمړی حلارا دی حاکم ډلی لوري دی بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپل کړي وعده باندې وفا وکړي، او دغه حالت چې لتیر سلویختو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کیږم، پرون دی مهاجرو، ابل ورځ بل مهاجرو، له دغو حالات نه راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ځاډمنی فضا مساعده ول، او دوی ته په خپل هیواد کې د بشر حقوقو رعایت کول دي، ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویمه مسله هلاره هغه افغان سوداګر چې دی هغه باید خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخو ورې خاصه اقتصادي حالت هم دی چې ډېر افغانان قاچاقي لارې انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید په نورو هیوادونو کې سرمایه ګذاري ونه کړي، په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، ترڅو افغانانو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه مساعده شي او دوی د قاچاقي لارو تک مجبور نشي.
مننه ستانکزه صاحب. کتا سره ته وای پلانډو کې آیا تاسو په ځوانانو ته مشوره ورکړئ چې وي قاچاقي سفر وکړي کنه هڅه دی وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
اس کرنا هیواد صاحب ما سره وسم ډېرې ملګری پر اړیکه کې دی وای چې صلاح موږ درځو. ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي اول خو راځي ما هیواد کې لمدا وچه ډوډۍ پیدا کړي وی خوري، اما هیواد خدای هیواد نه مینه خدای خپل هیواد کې چې تاسو ورځو یا خدای نو بلدا چې عمل ته پات شي. اس کله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې په لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکالې کړی یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هیواد صاحب څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د لارې نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دې هېواد پرېږدي او راځي شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي موږ خپله تعلیم کړی دی، سړي ویزه خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله 8 کاله 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که تا چې د خپل وطن کې توځې ولاګوې او هلته وخت تیر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېره لږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې کله چې ته اروپا ته ځو دلته به اتومات خپل زموږ ژوند به را جوړېږي، یوازې پیسې به یو دا به یو هغه سل فکرونه هغه خیالات فکر کی آماده شي نسته. دلته چې تکله راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره یو لوی چیلنج دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانوناتو وزن کو کې چې ته ځای ته ورسېږي، نو دا ډیره سخت ده موږ لپاره، ماجر لپاره ټول اندا یو چیلنج دی چې زه خپل دلته سره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی کوم پانتون ما خلاص کړی دلته هیڅ کومه ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا شل کاله خواهی شپاړس کاله خواهی په افغانستان کې دا په سیند باندې لاغو شوه، هیڅ ګټه یې ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم، بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټول بیر زما ځوان جوړ شي. زه ما جوړ ته زه د خپل هېوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی امادګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي هوا ګرمه شي، دغه ټولې خبرې د دوستانو دوی واورېدلې چې سختې او سختې ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، والټه کول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د دا لار نه انتخابوي چې خپل ځوان سره او خپل هغه سره دوی لوبه وکړي. زما دا غوښتنه ورته دا ده چې کوشش وکړي پاتې شي، او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي دوی ته د د د د فعالیت او د زمينه مسايله کې پانتونه د اخلاص کې نو دا د نه کوي چې مثال ټول قاریان او ملایان راولي د حکومت کې ځای ځای کې چې دا حالات رواني نو خلک مجبور دي چې خلک وطن نه ووځي نو هیله مې دا ده چې دا حالات
مننه کور ودان مننه خغلای ملک سه دیو خبره چې د افغان ځوانان چې وس د قاچاقي سفرونو نیت کړی یا مخکله دي چې سفر وکي دوی د ځوانانو په خبرو ډیر باور نه کوي چې دغه سفرونو په اړه معلومات ورکوي وایي ک مثال دا سفر دومره سخت دی ولی تاسو برته نه راګرځي یا مثال تاسو ورسېدلې یا پیرزوم په بل ځوان نه چې هغه ملار شي اروپا ته نو رښتیا هم دغه سې دا یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولای شي چې په وطن کې پات شي کار وکړي تعلیم وکړي یا داسې معلومات چې دوی بل اخر یو سم پریکړه دغه پرانا کې وکړي
ډیره مننه رښتیا هم زه د پښتون سره مخ شوم نو ما ورته ویل چې ګوري مونږ اشتباه وکړل مونږ راغلو داسې ملګری مول چې برحال په ننګرهار کې په بانکونو کې په نور برخو کې ډېری وظیفې لري والله د خدای مې ورته ویل چې ورور مرزه یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 12000 افغانۍ برابرول شي چې هم د ملانا ټول هغه انساني حقوق د خپل اند دي که په خپل هیواد کې زپدې مطمئنه ما په خپل هیواد کې 15000 افغانۍ خښسته پیدا کولای شو ولی متاسفانه همدغه خوې خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې اروپا کې بجوان جوړ شو دا داس د ولی متاسفانه زه اوس پیډیر په خیمانه خو په ټول نه کې زیدې دغه ود دودونو او فرهنګونو د دې چې کزه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې صابون ملک زی ونه شو کوله چالت مزدوری وکي دا وګوره دا د سیولر ځوان دی دا په داس یو درای کیو چې بیر تخپل هوا تستنیدل هم شو هغه په نسبی ډول سرمایه چې په دغه لار کې مصرفي کې بیا چالت زی نو دا به استمن حالات بل دوی ما خبره ده د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصيلي بحث وکړو چې حاکم ډله به د دې حقوق ته قائل شي خو تر ټولو خپل هم د غزوان دی ک ما په غوایلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته د قناعت ورکو چې ګوري کنن فساد کې استاد تر به کې استاد ورور به کې استاد کورنۍ غړي به د هیواد کې د سوق چې حاکم دی دا په شکل د اشکال زمونږ د کورنۍ د غړو سره یو ارتباط لري راځي مول ځان یې شروع کړي نو زه ما کله کله چې د اختراعات مستقیمه یالته ضرورتونه وي من د ته پځای چې دا مشکل حل لار وګورنو مشکل نه تختو لار نه د ژوند کې هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته زم چې د مغه زین مبارزه وشي مطمئن یم چې د ځوانانو د بشاره کوم حجم چې سر په خاطر روان دا په خپل ځای ودرېږي په لګو د قناعت وکي خپل ځانونه
خوشاله وسې
جوړ کی
تاسو هم د خبرو
کلبته
د نو پیغام به محمد دا وی چې ځوانان دغه سختې لارې نه کچ کوي یعنی یاد دي خواته ناراضي زه البته هم دا خبره به کوي خو یو خبر نه پیغام د کوم یو لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړ کړي خو افغانانو نه ورسره منله او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني نو ډیر زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دی ل خپل ملمنو خغلی حدیث پردیس خیال ستانکزی افضل زیار جواد صافی بشیر ولیزی او سباون ملک سیس خډیر زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو پاړه راته وغږیدل د دوی د خبرو نه چوڑ همدا و چې په دیلار تک ډیر سخت دی قاچاق بر رانیولې تر پولیسا تر غلو له هر هغه کسره چې مخ کېږي هغه یو ډول ستاسي مخه نیسي حتی دزې کوي وژنې مو اختطاف کوي مو او هر څوک دې ته تګه ناسته چې څه ډول دغه کس څخه یو څه وش کوي موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم د په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي دا تصمیم خپل باید ځوانان ونیسي خو د دغو ځوانانو چې په خبرونه کې را سره ملمانه وو د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي نو په دې لارو سفر مه کوئ درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت